د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو سات خپرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي. د نن خپرونه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې ده. اسمت سروان د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شېبو کې به سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې د دې سات خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونما په یو ټویټ کې ویلي د هغه مهم سند دی چې د بشر اساسي حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشري حقونو نړیواله ورځ د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له 15مې کلیزې سره برابره ده. یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه داسې مهال کوي چې طالبانو په تیرو نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقوق ډېر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدماتو ته اجازه ورکول کیږي، سو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیز سرغړونه نه بلل کیږي. د پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې ښکېلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د هیواد نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي په 1 کلنۍ کې هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 لسیزې سلګونه سندرې وویلې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان او وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. د قمرګل او زاخل زوی ایمل زاخل هم سندرې وایي. سپینې مڼۍ پر روسیې تور لګولی چې ایران ته یې د هوایي مدافع د سیستمونو، هلیکوپټرو او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړې ده. دا د روسیې او ایران ترمنځ د پراخیدونکي همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره ډرونونه ورکوي. روسیې د اوکراین پر ښارونو په هوایی حملو کې له دغو ډرونونو کار اخیستی. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی بیګا په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساري کچا پوځي او تخنیکي همکاري د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 بجو فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې دوو لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. نن په دې خبرونه کې ستاسو د خبرونې کوربه یم. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ 15 اویا کاله پخوا د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1948 میلادي کال تصویب کړه. د بشري حقونو نړیواله ورځ د ډیرو په باور د حقوق حقونو د خوندیتوب لپاره چې هر انسان باید توکم، رنگ، مذهب، دین، جنسیت، ژبې، سیاسي عقیده یا نورو نظریو ته له پامه پرته ولري یو مهم سند دی. سش کال د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع د ټولو لپاره وقار، ازادي او عدالت دی. سره له دې چې د بشري حقونو ورځ 15 اویا کاله وړاندې نومول شوې، لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو سرغړونې دوام لري. لا هم یو شمېر دولتونه حاضر نه دي چې د خپلو وګړو د بشري حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
I urge the de facto authorities
پر افغانستان د واکمنو طالبانو له مشرانو غواړم چې دراتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکمونه لغوه کړي.
شغله ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په فرا ولایت کې د خپل مشانو په حضور کې د اعدام لمرنۍ حکم تطبیق کړ. دوی همدارس په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لسکونه کسان په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلو او بیلابیلو هیوادونو خندلی دي. د بشري حقوقو چار سازمان وی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او د طالبانو له لوري جدي او لسپکاوی ډک محدودیتونه له ځنډ پرته دوام لري. دغه سازمان د آسیا څنګ مرستیالې پټریشیا گاسمن د دسمبر د لسمې نیټې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د شویو تاوتریخوالو هیڅ ډول محاسبه نشته. په پروانه کې په بشري حقوقو او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمنه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، همدارس خاطره اساقزی چې په خواد ولایتي شورا غړی و او همدارس خبریاله ده، د شزو د حقوقو فعال او ژی عمل او دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې وخت در کو چې له موږ سره تماس ونیسئ او که زموږ له ملمنو څخه پښتني لرې نو پښتني ورڅخه وکړي. لومړی شاغله رامسپور تاسو ته درځم که زموږ اوریدونکو ته وایي چې لومړنی بشري حقوقونه څه دي.
سلام صاحب، تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او درنو اوریدونکو ته. او په سر کې غواړم چې لسم د دسمبر د بشري حقوقو نړیوال ورځ ټول افغان ورونو خواندو ته، د بشری حقوقو مدافعینو ته که چیرې دوی په افغانستان کې دي او سیا په بهر کې دي مبارکي وایم. بشری حقوقو خو هغه رقم چې ټولو درنو اوریدونکو ته هم معلوم دي، هغه ذاتی حق دي چې هر انسان د خپل پیدایښ سره سم د هغه خاوند دي او دا د کوم دنیایي مرجع لخوا هغه ته نه دی ورکړل شوی، بیا ځکه چې دا د دوی طبیعي او فطري حق دي. او دا حق چې طبیعي حق دي کیدای شي چې مثلا د تعلیم د حق نه، د حیات د حق نه نیولی، د شکنجه څخه تر ازادیدو او همدارنګه د کار کولو حق او د نورو حقونو چې په کوم چې په نړیوال بشري حقوقو اعلامیه کې راغلي دي ټول به بر نیسي.
بله، پښتنه دا ده چې ځینې هیوادونه لدې موافقه سره لدې اعلامیه سره چې د بشري حقوقو دا موافق نشکاری یا ندی، دوی وای چې هر هیواد ځان ته بل کلتور لري، بل دود لري، بل عقاید لري. څومره دا اعلامیه له دغو عقایدو، دودونو او کلتورونو سره په ټکر کې ده؟
خوشبختانه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه د بشري حقوقو هغه حقوقو خوندي کړی دي او هغه ته انعکاس ورکړی دي چې په نړۍ کې په ټولو ادیانو کې، د نړۍ په ټولو کلتورونو او کلچرونو کې، د نړۍ په ټولو ادبیاتو کې، د نړۍ په ټولو بومي کلچرونو کې هغه ته یو څه ناسه اشاره سوی دی یا د هغه د احترام او رعایت کولو په ارتباط ځینې دستورونه موجود دي. خصوصا د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې 99% کوم حقونه چې په اعلامیه کې راغلي دي سره همغږي لري، یعنی په مایس کې کوم توپیر نشته. فقط دوه درې نقطې دي چې په هغه کې ځینې توپیرونه موجود دي او هغه کې هم علما ریسرچ کړی، تحقیقات دوام لري او ځینې لارې ورته پیدا دي چې هغه هم ډیر سره نږدې دي.
ډیر مننه، سلامت اوسه رامسپور صاحب. 15 کاله ووتل چې دا اعلامیه تصویب شوې ده، په نړۍ کې د بشري حقوقو په وضعیت کې څومره تغییر راغلی دی؟
واقعا په دغه 15 کلونو کې د نړۍ په بشري حقوقو کې ډیر تغییر راغلی دی. نن سبا بشري حقوقونه یو د هغه مواردو څخه دي چې په اکثره هیوادونو کې د قانون گذاری یو مرجع ده، یو منبع ده. همغه رقم چې په اروپایي هیوادونو کې یا په پیشرفته ملکونو کې بشري حقوقونه د قانون گذاری یو عمده مرجع ده، نن سبا په نورو دنیا کې هم چې قانون گذاری کیږي یا هیوادونه خپل پالیسی یا اساسي قوانین جوړوي، هڅه کوي چې بشري حقوقونه د موازین او معیارونه په نظر کې ونیسي. د افغانستان پخوانی اساسي قانون هم دغه معیارونه تر دې کچه په خپل دغه کې په خپل موادو کې تسجیل کړی وو یا انعکاس ورته ورکړی وو. نو د دې په اساس دغه موضوع یا د بشري حقوقو مسله نن سبا په دنیا کې یو ډیره عمده مسله ده، او هر هیواد هڅه کوي چې د دې لپاره چې متمدن او معاصر دنیا سره همغږ واوسي او د بشري کومکونو څخه مستفید شي، نړیوالو سره د هغه غږ اوچت وي، نو کیدای نو دوی هڅه کوي چې بشري حقوقو پرنسيبونه مراعات کړي.
یعنی تاسو وایئ چې په دې 15 کلونو کې د بشري حقوقو په وضعیت کې بهتري راغلې ده؟ په مجبور کې
بهتري راغلې ده سره له دې چې ناخوالې شتون لري. بله. دنیا خصوصا په افریقایي هیوادونو کې، په آسیایي هیوادونو کې، مونږ او تاسو حتی په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې هم کله کله مونږ او تاسو د بشري حقوقو نقض شاهدان یو، مګر دنیا ډیر هڅه کړې ده. په دغه عرصه کې د خلکو پوهنه هم ډیر مهم ده، او د افغانستان خلک هم
ډیره مننه. په دې موضوع به هم وروسته خبرې وکړو چې څومره کار شوی دی او څومره کار نور پکار دی او له کوم ځایه کار باید وشي. زموږ بله مېلمنه محترمه خاطره اسحاقزی ده. تاسو کولای شئ چې خپل ویډیو هم روښانه کړئ. بله، تاسو ته مرکلی وایم. محترمه اسحاقزی، ښاغلی رامسپور وویل چې په تیرو 15 کلونو کې چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شوې ده، په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې شوالی راغلی دی، لیکن په افغانستان کې تشویشونه دي، خصوصا د ښځو په برخه کې. دا تشویشونه له دې درکه دي چې دوی لومړني بشري حقونه نقض شوي دي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده چې دا د بشري حقونو دا سرغړونې تر څه حده پورې جدي دي، یا څومره هیله شته چې دا به موقتي وي او ژر به پای ته ورسیږي؟
مننه څروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته او د ستراتو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا چې د بشري حقوقو په اړه باندې په نړۍ کې به توپیرونه راځي، ځینې به هغه کوم مراد چې یو انسان په ټولنه کې په کوم معیار باندې باید ژوند وکړي، په هغه کې به توپیرونه راځي. ولې زه راځم مشخص د افغانستان په اړه باندې غږېږم، او د افغان خویندو یا د افغان وګړو په اړه باندې. دا که نړۍ پرمختللي هیوادونه دي، هغوی که پرمختګ کړی دي یا نه کړی دي، یا هغوی بشري حقونه منی یا نه منی یا نقصی، دقیقا چې دا موږ په لوی کچه وګورو په ټولنه کې بلا شک چې کله د نظر توپیرونه شتون ولري، نو بشري حقونه حتما نقص کیږي. یا هم هلته قوانین شتون ونه لري، نو بلا شک چې هلته بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. ولی کراسو د افغانستان د تقریبا 2.5 لسیزو لاسراوړلو ته، او بیا یو دم هغه ټول لاسراوړین د لاس ورکول د صفر سره ضربېدل، یا اوسني حالات کې چې کوم خبراتور پر محل د جمهوریت په وخت کې کیسه په یادې همدا طالبانو ویل چې موږ د ښځو حقونو ته هم درناوی لرو، او موږ هغه تیر فکر توپیر کړی دی، او وسنۍ کوم کړکیچ چې موږ افغانان ورسره مخ دي. نو دا فکر کوم چې واقعیت زموږ افغانان لپاره هم یو لوی ناورین دی، او نړیوال کوم چې زموږ د هیواد خپل متحدین بلله، او زموږ سره یې مثال په تیرو تقریبا دول سیزو کې همکاري کوله. زه فکر کوم د افغانانو سره نه یوازې چې زموږ سیاسي مشرانو جفا و، بلکې د دغه متحد هیوادونو هم جفا ده، ځکه چې اوسني حالات کې تاسو وګورئ ښځو په اصلا که سره حقوق پر خپل ځای باندې پرېږدي، حتی هغوی د ټولنې څخه حسب شوي دي، د هغوی آواز نه اورېدل کېږي، اصلا هغوی ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
لیکن طالبان وایي چې د ښځو حقونه یې په ځای کړي دي، ډېر حقونه چې پخوا نه ول دوی اوس ورکړي دي. هغه به وروسته بیا پې خبري وکړو چې دوی کوم مثالونه یادوي. دوی وایي چې پخوا جنګونه و، قتلونه و، بمباری وې، چاودنې وې، اوس ښځې بېغمه دي، دغه تشویشونه نه لري.
کور هیواد یو ویل دی یو عمل دګر دی که ستاسو په یادې د جمهوریت حکومت هم په ویلو کې به ولسمشر چې کله خبرې کولې نو هغه کوم دوستان چې د باندې به هغوی به ویل چې په هیواد کې هیڅ نه ستونزې نشته ولې موږ تاسو شاهدانو ته نه غواړم پر هغه باندې اوس بحث وکړو چې څومره ستونزې سره هغه وخت هم افغانان ورسره مخ وو ولې راځو د طالبانو کومه کړنه منحاز که د اسلام له چوکاټه چې کله دي د اسلام ټیکهداران د ځانه جوړ کړي دي هغه وایي چې موږ اسلامي معیارونه په نظر کې نسو یا اسلامي شریعت پلي کوو کوم معیار دی پوره کړی دي که چیرې تاسو پر دې حکومت یا پر دې دولت باندې د وګړو ساتنه د هغوی امنیت خوندي کېدل پر دې باندې فرض دی دا چې اوس کوم وګړي کوم افغانان چې د لوږې مري هغوی د بیکاری سرلاس او ګریوان دي هغوی پر سرحدونو باندې پر دې مرمۍ ښکار ګرځي پر سرحدونو باندې مړي څوک چاته نور کوي آیا د هغو کوم حقوق یو مسله دوهم مسله کدی وای چې جنگ نسته که جنگ نسته موږ به بل انساني ناورین سره مخ یو بل شکه چې سمه د جنگ نسته تیر کې کڅ جنگ وو هو هر ورځ به تر سل ډیر کسان مړ کېدل ولې اوس هم داسې کسل په سل کې لګ د دې خبره په تایید باندې چې امنیت نسته نسته امنیت تاسو وګورئ چې دا تیر یوې هفتې کې څومره چاودنې وسیلې په کابل او څو ولایتونو کې آیا په دې هر چاودنې کې سره دې چې دې پر رسنیو باندې سانسور لګولې دي د هغوی نیمایي نه چې اته درېمه ایسه هغه کوم مرګ ژوبله چې اوښتي هغوی نه خپرې د هغه تر څنګ بل انساني ناورې روان دي تاسو پر سرحدونو باندې وګورئ چې څومره خلک د دې څخه تښتي څومره د دولت او د ولس تر مابین فاصله ډېره ده اوري په کابل کې یو مثال په دا نور ولایتونه کې د لوږې کچه څومره لوړه ده د فقر او بیوسۍ او د اوسنۍ
سخت ډېره مننه بیا هم نوبت درکو قدرمنو اوریدونکو تاسو له ساجی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه او د خبرونه د یوازې د رادیو لاري بلکې د فیسبوک لاري هم په ژوندۍ بڼه خبري شي فیسبوک که تاسو غواړئ چې د فیسبوک لاري زموږ خبرونه واوري زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio زموږ د خبرونه ملمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور محترمه خاطره اسقسی او همدارس دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی د شزو د حقونو فعال او شی عمل ته هم منتظر یو چې په تشو شبو کې له استودیو سره وصل شي مولانا صاحب عباسی هم د شیبه د ټلیفون لاري را سره دی دوی ته هم هر کله وایم مولانا صاحب که د بشری حقونو په اړه زمو شاوریدونکو ته وایي چې د بشری حقونو اعلامیه یا هغه څه چې نړیوال بشری حقونه وایي له اسلام سره ټکر لري
بسم الله الرحمن الرحیم د دنیا قوانین چې دی ټول سره ورته ورته دي او یو قانونم د بل قانون سره سلفی صد موافق نه وي خو د دنیا ټول قوانینو کې چون کې هدف د قوانینو نه د ټولنې تنظیم د امن قیام انسان ته د حق رسیدل عدل اقامه کول دا شی یعنی نو قوانین ټول سره تقریبا نږدې نږدې خو طبیعي ده چې قوانینو ترمنځ په فروعاتو کې په تفریعاتو کې په جزئیاتو کې اختلاف هم کېدای شي او هغه اختلاف که دې حد ته ورسیږي چې د قرآن یا د حدیثو یا د اجماع د نص سره خلافي نو هغه خو بیا مسلمانان دپاره منل بلګ مسله او که داسې اختلافي چې لکه زمونږ فقهي اجتهاداتو سره د هغې خلافي نو هغې باندې مونږ دوباره هم فکر کولی شو او هغه موضوع مونږ خپل ترمنځ بیا هم څېړی شو او که داسې موضوع د بشري حقوقو کې ټچ شوي چې هغه زمونږ شریعت نه ټچ کړي یعنې هغې نه بحث نه کړی بیا هم هغه مونږ مطالعه کولی شو چې زمونږ مزاج سره زمونږ ذوق سره زمونږ ټولنې سره زمونږ سلیقې سره څومره برابره ده هغه اخیستی شو یعنې که د اختلاف نقطې دی چې ډېرې لږې به وي او ډېرې کمې وي خو دلته زمونږ وطن کې یو بل مصیبت دی هغه مصیبت دا دی که چاته وایي چې جمهوریت نو هغه یو کرته پیریان پرې راځي او د هغه دا عقیده وي چې دا جمهوریت خو ټول کفر دی او هغه دی بلکل خیر څه شی پکې نشته که چاته وایه چې بشري حقوق نو هغه هم داسې ورته ښکاري چې دا ټول به غلطي او هېڅ شی به پکې صحیح نه وي هېڅ شی به پکې مثبت نه وي یو قسم ریکشن او یو قسم عکس العمل خلق خی او بالخصوص دینی طبقه خی او دینی طبقه افغانستان کې ټول یو فکر باندې دا خلق مشته چاغي موضوعات سیړي خبري سیړي او بے ګوري لکه مونږ بشري حقوق باره کې د عمومي قضاوت کوو کو ساروان ته دا هم خني جوای ټول صحیح شریعت سره برابر دی اسن غاړم باندې نشي او کوو چې ټول غلط دی نو دا هم صحیح نه وي خو قوانین خو یو یو غسل واړي یا غسیړل واړي قتل واړي ایران ډیر شان نه مني لکه سعودي ډیر شان نه ځان استثنا کړي خو بالکل یا د دین انکار کول او بالکل یا دا بد ګڼل او غڼل دا زما خیال صحیح قضاوت نه دی
بله ډیر مننه مولانا صاحب په دې اړه به وروسته به د ښاغلي رامیسپور نظر هم واورو خو اوس موږ بل میلمنه محترمه اوژې امیل هم د ټلیفون بلکې د فیسبوک له لارې هم را سره ده تاسو ته هم هرکلی وایم د کله چې د بشري حقونو موضوع مطرح کیږي اوله ګوته دولتونو ته نیول کیږي چې پلانای دولت نه رایتوي پلانای حکومت ورته درناوی لري یا نه لري لیکن د بشری حقوقو موضوع له کورنۍ پیلې شي خصوصا زموږ غونډې ټولنو کې او وای چې بد دودونه بد رواجونه بد عادتونه د دې سبب کیږي چې له مغه پیله بشری حقوقو رعایت نشي مثلا په کورنۍ کې له لور سره یو ډول برخورد کیږي له زوی سره بل ډول برخورد کیږي دا مسله مخکې شاغلی رامیسپور ویل چې یو څه تغیرات راغلي دي په دې تیرو شلو کلونو کې د خلکو آسان روشانه شوي دي څومره روشانه شوي دي تر څه حد پورې دا مشکل لا هم په افغاني کورنیو کې شته
مننه کوم تاسو ته د میز ګډون کوونکو ته او ریټن کو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم زه ورسره موافق یم واقعاً د مدني ټولنې ډېر زیات کار وکړو په دې شل کلونو کې سامه ده چې دا دودیزه ټولنه دا ډېر غلط رواجونه یعنی اته تر د مذهب نه هم زیات دي ور باندې تاکید کوي او د نورو خبرې نه اوري څه چې هلته په هماغه محیط کې کوم د دوی خپل منځي تړونونو پر اساس هماغه رواجونه پاتې کیږي او که څومره ظالمانه وي که څومره غیر انساني وي هغه همداسي پکې وي اما دغه شل کلونو کې واقعا ډېر زیات کار وشو او خلک لږ ذره خپل بیداری ته ورسېدل خپل شعور ته ورسېدل
دا د شلو کلو کار یوازې په ښارونو کې و که تر کلیو لرو پرتو سیمو پورې هم دا کارونه رسېدلي او نتیجې هلته هم احساسي شي
ولا کافی خو نه و دغه نتیجې اما بیا هم تاثیرات درلوده ځکه په هر ولایت کې مثلا د ښځو چارو وزارت و مثلا مدني ټولنې وي مثلا د حقوق بشر دفترونه و دغه نور بنسټونه و چې دوی په دې اړوند خلکو کې کار کوو خلک لږ دره ذهنیتونه بدل شوي و لکه پخوا په شان چې څنګه و اسینه اسی لګ لګ بدلون په لری پرتو سیمو کې راغلی وو په خارونو کې خو بیا خو اما
خو لدی سره سره څه چې کومې ستونزې چې پاتې دي هغه کومې دي لا هم آیا فکر نه کوي چې لا هم په کورنۍ کې دي هلک او نجلۍ تفاوت توپیر کیږي یا شوزو ته هغه سي پغستر غند کتل کیږي چې باید وکتل شي
از دې ته ویم چې اوس خو کدا اوس حالات یادی دا خبرې خو په کورنیو کې شته یو صفی صدی پاتې د بخارونو کې اما او په اطرافو کې خو هغه سي تاسو معلومه ده چې بیا هم تر یو حد پورې طرف شو بیا هم حاکم و دغه سي رواجونه او دودونه نو خبره په دې کې لري چې دا خو د خلکو عنعنات دي او دا خو هغه پوهاوي ته او هغه علم او هنر ته غلری چې مکتبونه باید خلک ووایي خلک تعلیم وکړي خلک ورسیږي خلک وګوري ټولنه باید پرمختګ وکړي میرمنې پکې کار وکړي او ځای نو خبره ده
آیا ټوله کورنۍ حاضر دي چې خپل لونې مکتب ته واستوي ظاهرا دا چې طالبان نه دي حاضر چې نجونې لښ پښم ټولګي پورته زده کړې وکړي یو دلیل دی دوی ځینې کسان البته په رسمي ډول نه په غیر رسمي ډول وایي چې ځینې کورنۍ یا ځینې خلک له دې سره مخالف دي.
زه دا درته وایم چې کورنۍ اصلا نه دي مخالف. زه چون د افغانستان فولکلور دپاره د جنګ د زمانې فولکلور راکوم، ما اطرافو کې لیدلي چې څومره مینه لري چې لور یم درس وایي او د زامونو سره دومره یو علاقه مندي، دومره یو شوق هغوی لري، دومره په ښه نظر ګوري چې جنکۍ مکتب ته لاړ شي. خو افسوس چې ټولنه باید انساني شي، هغوی متضرر نه شي، زه دا د دې طرفدار یم. نو خبره په دې کې ده چې اوس دغه حالت چې نجونې په دې حالت کې په دې مراکزو کې په ښارونو کې دا ظلم دی، دا ملي خیانت دی، زموږ معارف په کیفي لحاظ صفر ته ورسو. نور بیخي د معارف نه سړی باید توقع نه لري. زه په خپله علمي غړی وم، معارف کې مې 11 کاله کار کړی دی، ما ته معلوم دی چې هغه وخت څونه فرق درلود. اوس د کیفیت ګورو چې بیخي بیخي یو حالت سره کېدلی دی چې سړی وحشت کوي، سړی داسې تمه نه لري. دوی دونه د معارف په دې تابوت باندې نیخونه وټکول چې بالکل ختم کړل. دا خو یوازې د جنکۍ دپاره خو ظلم یې وکړو اشکار داسې بر اعلی ټول دنیا ولیده. د الکانو دپاره هم هېڅ هم نشته، هېڅ پکې نه
لګېږي،
نیت یې راده نه ده چورتا کار
وشي. سلامت اوسه کور ودان. شغله رامسپور کتاس په دې خبري وکي چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا غسته چې نړیوال بشري حقوقونه وای ل اسلام سره په کوم برخو کې په ټکر کې دي؟
د جنرال مولوی صاحب خبرو په تای سره چې مخکې دوی ځینې اشارات وکړ، په کلیت سره باید داسې توضیح کړو دا مسله خلکو ته چې اوس خدای او فرصت دی ستاسو دا پروګرام چې د نړیوال بشري حقونو منبع یا مبدا هغه یوازې عقلګرایی ده یا د طبیعي حقوقو مکتب ده. د طبیعي حقوقو مکتب په ټولو حقوقي مکتبونو کې یو د هغه پخوانی یو د زاړه مکتبونو څخه دی چې د افلاطون او سقراط او ارسطو له وخت نه، یعنی تقریبا 1500 کال مخکې د میلاد دا مطرح شوی ده. او په دې کې مثلا تاسو وګورئ حق د ملکیت یا د مالکیت، عدالت غوښتل، آزادی، دا درې واړه د هغه عمده موازینو څخه دي چې په مکتب د حقوق طبیعي کې مطرح ده او نن سبا تر ننه پورې ټول نړیوالو حقوقي مکتبونو دې سره چلان تي د دې په خط باندې روان دي. حق د مالکیت، عدالت غوښتنې او آزادی. د طبیعي حقوقو مکتب مبدا یا منشأ یا هغه شی چې هغه باندې تکیه درلود هغه عقل وو، انساني عقل وو. چې دوی داسې فکر کول چې انساني عقل دا توانمندي لري چې د ټولو اشیاو حسن او قبح باندې پوه شي او خلاره مطرح کی او د طبیعت څخه قوانین واخلي او اجتماعي ژوند ته هغه انتقال کی او د هغه تعقیب او تعقیب وکي او د هغه پلوي وکي. نو تاسو وګورئ البته عقلګرایی مطرح ده، او عقلګرایی هم خوشبختانه په اسلام کې مردود نه ده. د مونږ او تاسو دینی منابع چې مخکې مولانا صاحب هم ورته اشاره وکړ، قران کریم ده یا کتاب الله ده یا د غین غروس ته کچری مونږ او تاسو به وګورو اجماع ده مثلا یا قیاس ده مثلا دا یا سنت حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم ده. دا سرول وړه منابع چې د شریعت دي په ټول کې د عقل مسأله شتون لري. قران کریم عقل تمجید کلی ده، انسانان حسول ده چې خپل عقل ته رجوع وکي، یعنی عقل گرایی مردود نه ده د اسلام نقطه نظر. او کچری بیا مونږ او تاسو راشو اعلامیه ته وګورو، اعلامیه د حقوق بشر ته وګورو، مثلا تاسو وګورئ حق د ژوند، د ژوندانه حق یو د هغو مهم او اساسي او بنسټیز حقونو څخه دی چې په اعلامیه کې په سر کې راغلي دي. یا د انسانانو په منځ کې د ورورولۍ مسأله دا د اسلام سره په کوم ځای کې اغلري تناقض لري. حق د حیات یا د انساني ژوند دلیل یا د انسانانو په منځ کې ښه نیکه رویه. مثلا تاسو وګورئ حق د تعلیم دا د اسلام سره په کوم ځای کې تکر لري. یا تاسو وګورئ د عادلانه محکمې ته لاسرسی دا هغه یو مسله ده چې په اعلامیه کې راغلې ده. مثلا یا مثلا حق د براءت الذمه دا خو په اسلام کې اصل د اسلام څخه راغلې ده چې هر انسان بری او ذمه دي. یا مثلا حق د محرمیت د مکتبو د مکاتبو یا د مراسلات یا د خبرو اترو د تلیفونو یا بل یا د کورنۍ دا تاسو وګورئ چې په اسلام کې څومره ورته احترام شوی دی. همدغه ټول حقوق چې په اعلامیه کې راغلي، یا حق د ښه ژوندانه، ازدواج رضایتمندانه چې موږ ورته وایو، دا مثلا په اعلامیه کې راغلی دی چې باید کورنۍ د یو رضایتمندانه ازدواج پر بنسټ باید جوړ سي، په جبر او اکراه باندې باید څوک چا سره واده ونه وکړي. دغه ټول مسایل چې مونږ او تاسو ګورو که اعلامیه یو ماده مونږ او تاسو وڅېړو،
نو بیا سوال دا ده چې ولې د بشري حقونو مدافع ډلې د طالبانو له لوري په عام محضر کې په اعدامونو باندې اندېښنې شي؟
اصلا خود جزاگانو یا در جزاشناسی در علم در نقطه نظر جزا باید پیاو دست طریقه باندن این سبا تطبیق وشی چه مجرم و حسول شی چه پا آینده که دیاغین یو خسره یو شخص جور سی. نو که چیره مون پا محضر یام که در جزاگانی ورکو، نو دقا امده تکی در جزاشناسی در نقطه نظر در پاتکی گی. نو اقا ساله چه پا محضر یام که بیاب سو دقا آبرو وود مستبیل چې هغه ډیر مشکل چې بیرته بیا یو عادي ژوند ته راوګرځي، دغې نه یو سم سړی جوړ
یو خو د تعزیراتو مسله ده، یو د قصاص ده، منظور مې د اعدام ده. په اعدام په برخه کې خو بیا بیرته سړی ټولنې ته نه راګرځي.
یقینا د قصاص او اعدام مسله بیا بله مسله ده. د قصاص یا د حدود نور جزاګان چې دي، هغې کې ډیر ځانګړې شرایط مطرح دي چې باید هغه ټول شرایط په همدغه اساسی بنه باندې باید موجود واوسي. که په قصاص په قضیه باندې یو معمولی یو ډیر نازکه شبه موجود سی، نو قصاص نه عملي کیږي او هغه بیا تعزیر خواته باید تبدیل سی. یا مثلا د حدود جرایم همدغه سی، نو په داس یو حالت کې چې مثلا په ملک اوس قضایی سیستم لسره جوړیږي، هغه مخکنه قضات مثلا دوی ټول عزل شو، 2000 قاضیان چې درې سوه زنانه قضات و، دوی ټول عزل شو، دوی ټول تعلیم یافته متخصص قضات و، سره له دې چې مثلا شکایتونه موجود و کیدای شي نیمګړتیاوې یا فساد یا نور شی خلک شکایتونه درلود، سره له هغه یو سیستم جوړ و. هغه سیستم لاند شو. په دغسې نوی یو سیستم کې چې نوی بې تجربه اشخاص راغلي دي، یوازې ځینې یا اکثرا دینی تعلیمات لري، جزاشناسي علوم سره آشنایي نه لري، طبي علوم سره آشنایي نه لري، ارتباطي دمه هدف ته یا نور حقوقي موضوعات سره، نو دا څنګه کیدای شي چې مثلا په دغسې یو مرحله کې په عاجله توګه یو قضیه وسلل سي او هغه باندې بیا د قصاص حق یا د قصاص مثلا مسله جاري سي یا د حدود مسله جاري سي؟ نو دې کې کیدای شي چې کله چې مونږ او تاسو یو خاص سیستم ولرو، یو پیشرفته سیستم ولرو، سیستم سو پرمختګ وکړي، متجرب کسان پکې راشي او هغه د عدالت ټول مسائل مطرح وي، مثلا وکیل د مدافع، لاسرسی د وکیل مدافع، عادلانه محکمې، متجرب قضات، دغه ټول مسائل باید مطرح شي، پس لغینه به کیدای شي دولتون دې باندې اقدام وکړي. قصاص دا نوی شی نه ده. د افغانستان په محکمې جزایی قوانینو کې هم قصاص راغلی دي او هلته دا په ډېر کره توګه مطرح شوی و چې که چیرې د قصاص او حدود شرایط نه رامنځته کیږي، نو طبیعي ده چې دا قانون تعزیری جزاګانې ورته تاکي.
دا خو د قصاص په برخه کې شو چې تاسو وایئ چې باید هغه ټول شرایط مساعد شي، مجرب قاضیان وي، تجربه کاره او په هر څه پوه وي. د تعزیراتو په برخه کې څه وایست؟ په دې برخه کې مې اعتراضونه شته. په عام محضر کې یو چاته دوری ورکول یا وهل ټکول، دا د بشري حقونو مدافع ډلې په څه خاطر په دې باندې اعتراض لري؟
انسانی کرامت سکل د بشری حقونو شعار هم همداری، انسانی کرامت، آزادی او عدالت، چې درې واړه متاسفانه په افغانستان کې نن سبا مشکلات سره مخ دي. نو انسانی کرامت دلته تر پښو لاندې کیږي، ځکه چې د هغه مزنون یا مجرم، بیا هم مزنون ورته وایي یا متهم ورته وایي، ځکه چې قضایي سیستم تر اوسه د مونږ له نقطې نظر نه یو پوخ قضایي سیستم نه ده، په دې کې نیمګړتیا ډېرې دي. نو په دغسې یو حالت کې چیرې د یو چا آبرو او عزت له منځه ځي په محضر عام کې، نو د جزاشناسي له نقطې نظر چې مخکې هم ما عرض وکړ، د مجرم یا د هغه سړی چې ورباندې دا اتهام دي، اصلاح کول ټولنې ته ډېر اړین دي. جزا خو یو کړه هغه دي عملي کیږي، ولیکن د هغه اصلاح جامعه ته ډېر مهم اهمیت لري. نو متاسفانه بیا هغه سړی عقده نیسي او بیا ډېر مشکل چې هغه بیرته عادي ژوند ته یا د هغې نه یو عادي شخص جوړ سي. ده او کرامت انساني ډېر مهم ده، چې باید کرامت انساني چې هغه سړی یعنی د هغه آبرو او عزت هغه نشي تر پخو لاندې نسي، جزا ورته تطبیق سي په هماغه طریقه باندې چې نن سبا بین المللي موازین ورته حکم کوي. د زندانیانو حقونه، د مجرم حق، دغه ټول په بین المللي حقونو باندې راغلي دي چې ورته باید په دغسې یو طریقه باندې اجرا سي چې د هغه انساني کرامت تر پخو لاندې ونسي.
بله، ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوریدل. خبرونه پر راډیو سربیره د فیسبوک له لارې هم خپریږي. زموږ میلمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، د خبریال او د ولایتي شورا پخوانی غړی خاطره اسحقزی، د ښځو د حقونو فعال او جی امیل، او همداراز دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی. که تاسو درنه اوریدونکو هم له ملمنو څخه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ د موضوع په اړه، له موږ سره تماس نیولی شئ. د ټلیفون شمیره اعلانوم: 00-22-42-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01- خلکو ته باید په څه ډول پوهاوی ورکړل شي چې بشري حقونه رعایت کړي؟ مخکې ما غوښتل چې له کورنۍ نه دا خبره پیل شي او محترمه اوژې امیل په دې اړه خبرې وکړي، خو ډېرې خبرې فکر کوم په دې اړه ونه شوې. خلک په څه ډول پوهول شي؟ او ځینې وایي چې تر څو چې له هغه ماشوم سره چې په کور کې لرو له هغه سره بشري حقونه رعایت نه کړو، له هغه سره دغه بشري حقونه ازمایښت نه کړو او تجربه نکو، نو په ټولنه کې هم بشری حقوقونه نشو رعایتولی. ستاسو نظر څه دی؟
مننه. دقیقا سروان صاحب، چې هغه ابتدایي مکتب د هر انسان لومړنی هغه خپل کور دی، چیرې هغه کور څخه څه رقم لوی سي را تربیه سي سم را تربیه سي، نو هغه هم په انساني حقوقو باندې پوهېږي، هم په بشري حقونو باندې پوهېږي، هم په اسلام باندې پوه راځي، او هم ټولنې ته او هم کورنۍ ته مفید انسان ځین جوړېږي. ځکه لومړنی مکتب هغه د ماشوم هغه کورنۍ ده، ځکه هغه ماشوم سبا ورځ د ټولنې یو مهم غړی څنګه جوړېږي. که چیرې په ماشومتوب کې هغوی ته سمه تربیه ورکړل شي، سم وروزل شي، یا هغوی ته درناوی وشي، نو دقیقا چې دغه سبا یو مفید انسان یو سم انسان ټولنې ته وړاندې کېږي. ولې له بعد مرغه دقیقا که موږ افغانستان د نورو پرمختللو اسلامي او یا هم غیر اسلامي هیوادو سره په معیارونو برابر وو، موږ له بعد مرغه د هیڅ پلو سره برابر نه یو. که هغه انساني پلو وګوري، که چیرې بشري حقونو پلو وګوري، که هر وخت یې کره واخلي په جزئیات باندې نه غږېږم، موږ برابر نه یو. ولې حتی اقل څه نا څه مو سره یو حاکم و را جوړه کړې وه په دې تېر دوه ویشتو یا شل کلونه کې، چې له بعد مرغه هغه مو هم ټول د لاسه ورکړو. ولې که موږ ابتدا څخه د ماشومانو پر تربیه باندې یا په کورنۍ کې پر هغه پوهاوی باندې موږ کار کړی وای، په تېر شل کلونو کې مو هم واقعیت ډېر لاسته راوړنې درلودلې. ولې په ښارونو کې او څه نه څه پرمختګ سوو، دقیقا یو څه ذهن روښانه سوو. ولې که چیرې موږ دغه کچه بشري حقونه یا مثلا هغه نور معیارونه که هغه د اسلام له پلوه وي او یا هم د نړیوالو معیارونو سره برابر وګورو، نو افغانستان کې له بده مرغه په کلیو بانډو کې یا اکثر ولایتونو ته هیڅ نه و توجه نه وسوي، او هغه په هماغه شان چې پاتې و اوس هم په هماغه شکل باندې پاتې دي. یا هم مثلا زموږ ځینې نارینه چې تر اوسه په دې عقیده دي چې د هغه ډلې څخه یو څه په طالبانو کې هم ډېرې شته، چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، په دې عقیده چې کله ښځه په کور کې پاتې شي نو دا د دې هغه غیرت پر ځای باندې، که چیرې ښځه د کور ووتل نو د دې پر غیرت باندې ډېر بد اغېز کوي. نو بسره لري چې مثال د علم طلب یو فریضه ده، او د تعلیم حق پر ټولنه او د دولت پر باندې واجب دی، خو له بده مرغه دا دي حسنا هیڅ کله نشي در کولی. او یا هم مثال ټول انسانان نړۍ ته آزاد راغلي، پیدا شوي دي، د حقونو او حیثیت له پلوه ټول برابر دي، دی هیڅ کله دغه معیارونه په نظر کې نه نیسي. ولې ښځې ته په یوه سترګه ګوري، نارینه ته په بل سترګه ګوري. د ښځې معیارونه که چیرې موږ د یو ګوري په انساني ناورین سره مخ یو، موږ نړیوال څه خیرات راټولو په دې باندې نه شرمېږو. موږ مهاجر دنیا دنیا خاصې د ټول دروازې افغانان په وړاندې باندې تړل دي، په دې باندې نه شرمېږو. موږ ښځې ځي کراچواني کوي په ټولنه کې خیرات ټولي، په هغه باندې نه شرمېږو. کله چې موږ یو خور ځي ښوونځي ته، په دې باندې بیا موږ د ننګ لکه د زپور موږ باندې او موږ د دې غرور نیسي چې ولې زموږ خور د کور څخه وزي. یا هم مثال موږ میرمن کنا جوړ کړي، هغه ولادینه ډاکټر ته بیو خپل د ترازی او شاته ولاړ یو میرمن ډاکټر تور سپارو، چې مثال چې هغه هر نه جوړی ولري، په دې دا موږ ته غیرت کار نه دی. خو که چیرې موږ یو خور د کور وزي، نو دا موږ ته د غیرت کار دی. هغه څه دي چې دا د عامه پوهاوی نشتون له امله دغه د دې ذهنیتونه هم داسې را لوی سوي دي، او د دې په دغه عقیده هم داسې ده، نه ده پر اسلامي معیارونه برابر ده، نه د الله پاک پر قرآن کریم عظیم شان پر کتاب باندې دا برابر دي، او نه هم د انساني ژوند دا معیارونه بدي چې له بده مرغه دا اوسني حالاتو کې زموږ تاسو په ټولنه کې رایج دي. ولې راځو که چیرې موږ غواړو چې په اوسني حالاتو کې چې موږ داسې بل بدیل د اوسني نظام نه لرو، څنګه کولای شو په دې اوسني نظام کې هغه تغییرات راوستل شي چې هغه مثبتې مثمرې ټولنې ته او یا هم د انساني حقوق په هغه کې خوندي واوسي؟ هغه دا دی چې ټول ته پته ده چې دغه حکومت یا هم نور حکومتونه په افغانستان کې د نړیوالو تر جوړجاړي یا هم د هغوی په مشوره سره راځي رامنځته کیږي. نو که چیرې دلته هغه متحدین زموږ تاسې چې په تیرو شلو کلونو کې نارې وهلې او یا هم نن ورځ د حقوق بشر یا هم د بل بشري او انساني حقوقو مدافعین ځان ګڼي او پر افغانانو باندې ظاهر انداز ښیي چې موږ زړسوی دي ورسره، نو که دوی واقعا د افغانانو سره ملاتړ دي او پر اوسني حالاتو باندې خواشین دي، دوی باید لاس یو کې او پر طالبان باید فشار راوړي. دا خط ټول څه جواب ده چې طالبان څوک دي، چا پروژه ده، چا د لارې پلیسوي ده په افغانستان، ولی باید پر دې باندې فشار راوړي چې د دې سره کښېني، د دې سره خبرې اترې وکړي او دغه اوسني ناورین څخه د انساني ناورین څخه بچ نه وکړي. اوسني حالات ته باید توپیر دی ورکړي. که دې وغواړي واقعیت یې تستدار در کوم چې دې یوې هفتې په لړ کې په افغانستان کې هغه معیارونه چې واقعیت په نړۍ کې ستا که هغه اسلامي هېواد ندی که هغه نور هغه معیارونه چې د یو انسان د ژوند یا هم بشري حقوقو په پام کې نیول سره هغه معیارونه به ټول په پام کې نیول هم، او افغانان به نه مهاجر کیږي او پرته بل خپل هیواد ته هم راستنه
کیږي. ډیر زیات مننه کوروان. مولانا صاحب عباسی، دا چې طالبانو شوانزي تړلې دي، لدینه په نړۍ کې یو بل ډول خلک انتباه اخلي. دوی وایي چې سوچه اسلامي نظام جوړ کړی دی، دوی حتی د سعودي او د ایران او د نورو هیوادونو حکومتونه پوره اسلامي نه بولي او خپل سوچه اسلامي نظام بولي، او له پاینه حال کې مثلا شزه له تعلیم منه کړی دي، لکاره منه کړی دي، او په دې شکل سره قسم نه وایي چې دا کوم کار چې دوی کوي دا اسلام وایي، لیکن په عمل کې دنیاوالو ته همداسې ښیي چې اسلام د شزو د تعلیم او د کار مخالف دی، او خپلو خلکو ته په یو شکل سره همدا خبره کوي. تاسو څه وایست؟ کومه اسلامي توجیه شته د دغو دو کارونو لپاره، یعنی د شزو د کار او د تعلیم د ممنوعیت لپاره؟
نو اسلام خو چې ده مصادر او مراجع معلوم دي، قرآن ده، حدیث ده، بیا د هغې تشریحات د فقه په دې کتابونو کې شوي دي. نو چې اسلام ښځې د تعلیم نه منع کړی وی، او یا به قرآن کې دا خبره لیکلی وی، یا به نبی علیه السلام ویلی وی، یا به د فقهاو لکه متقدمینو فقهاو امام حنیفه نه نیولی ته د قرضاوي صاحب پورې چا خو به ویلي وو که نه چې دا ښځې باید تعلیم ونه کړي او درس ونه وایي. دومه خبره تاریخ دی که نه، تاریخ هم سړي ته یو سبق ورکوي. صحیح دی چې تاریخ به د قرآن غونې دلیل نه وي، خو د یو دین، د یو قوم، د یو امت اهداف خو توضیح کوي که نه. نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې بخاری شریف کې حدیث دی چې ښځې راغلې نبی علیه السلام ته وویلې چې مونږ خو به د منځونو کې هم شاته صفونو کې یو، ځکه د ښځو صفونه شاته دي او دا طبیم ده. نو اختر کې هم شاته صف دی، جمعه کې هم شاته صف دی، نورو منځونو کې هم شاته صف دی. نو ته چې څه وایې او څه تعلیمات ورکوې، نو هغه وخت نه کوم پوهنتونو او نه مکتبو، خو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه خبرې همغه تعلیم و ټول. نو هغې ته به خلکو ډېره هڅه کوله. نو ستا خبرې خو مونږ پوره نه ورو، او سړی ډېر مستفید کېږي. نو نبی رحمت صلی الله علیه وسلم په ځای دی چې غوسه شي یا ورټي او ورته وایي چې خو بس اورې، ورته ویلې ښه ده تاسو مفته کې یو ورځ مقرره کوي، یو ځای کې غونډې کوي، زه به راځمه د الله تعلیمات او د دین تعلیمات به تاسو ته وړاندې کوم. نو بیا هغې دپاره ورځ مقرره.
خو مولانا صاحب همدغه مسله شاید دوی ټینګه کړي، دوی وایي چې تعلیم به کوي خو دینی تعلیم نه عصري تعلیم.
هغه خبره زه وکم کنه هغه به هغه به واضح حکم. بل چې د اختر ورځ احادیث کې راغلی چې نبی علیه السلام سړو ته واعظ وکړ نو ښځو خو اختر کې خلک ډېری مانځه کې نو ښځو نه واورېدلې نو بیا راغی ښځو ته بیل او هغې ته یې جدا خبره وکړه. نو دې دوه واقعاتو نه دا معلوم شو چې دا مطلوب دی په شریعت کې چې ښځې باید زده کړي او ښځې باید علم زده کړي او شی زده کړي. بل صحیح حدیث دی د ابو داود یوه ښځه راتله د حفصې بیبي ته دم مم څه شی ښوده نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل دې ته ختم وښیه. او حفصه چې وه خو ام المؤمنین وه د مؤمنانو مور وه د رسول الله بیبي وه رسول الله ویل دې ته ختم وښیه خط کتابت هم ورته وښیه او دا حدیث ټول ته معلوم دی نو ښځو باندې دا شی منع نه دی. پاتې شو دینی تعلیم او غیر دینی تعلیم. نو دینی تعلیم چې دی هغه خو دې دپاره چې سړی خپل سلی رشته ته هغه ژوند پیتیر کړي هر چا باندې فرض دی په ښځو هم فرض دی او په نورو هم فرض دی. یو سړی موز نیسي خو چې مسلې ورته معلوم وي یو سړی روژه نیسي چې مسلې ورته معلوم وي یو سړی نور ژوند مسائل دي چې سلام چاته واچوم خلکو سره څنګه رویه وکړم اخلاق نو خو په ټولو باندې زده کول لازم دي او هغه که څوک مکتب ته لاړ هم نشي زده کوی شي کور کې هم زده کوی شي. پاتې شو نور تعلیمات چې د لکه یاد دین کې ته ډېر زیات تبحر غواړي او ډېر علم کوي نو خو به خامخا مکتب مدرسې ته ځي خو شریعت په هغه پابندي نه ده لګولې. او پاتې شو دنیایي تعلیم. نو دنیا او دین خو د سره بیل شی نه دی د سره بیل. مثلا چې یو ښځه د دینی عالمه جوړیږي او دین زده کوي میراث به تقسیموي که نه نو میراث تقسیم دپاره دونه هغه د پخوانیو ټوقه دي پکې دونه ضرب زبانی هغې ته په کار وي چې څوک صحیح ریاضیدار نه میراث بیخي د میراث تقسیم باندې نه پوهېږي. نو دینی علم او دنیایی علمونه دا سره جدا شیان نه دي. اوس دین علم چې مونږ زده کوو نو باید تاریخ باندې پوه یو. دین علم چې مونږ زده کوو باید جغرافیه باندې ورته جغرافیه باندې پوه یو هغه ته پوه یو. او بل دا دی چې انسان خو یو ټولنه کې اوسېږي او ژوند کې اوسېږي نو یوازې همدا دین خو د انسان ضرورت نه دی که نه. انسان خو ډوډۍ هم غواړي انسان لباس هم غواړي انسان جامې هم غواړي انسان دوایي هم غواړي انسان کور هم غواړي انسان سرک هم غواړي خدا د ټولنې ضرورتونه دي. اوس خو دا یو هغه دی چې د ښځو نفوس او د تولد شرحه د سړو نه ډېره شوې ده. افغانستان کې هم ډېره ده 80% د تولد شرحه د ښځو ده. نو چې ته 80% خلک د دې نه منع کوي چې هغه دی د وطن په ترقۍ کې د وطن په آبادۍ کې حتی د خپل اولاد په تربیه کې د اولاد خو به الکی که نه الک خو ته پیدا کیږي نو هغې ته به دا تعلیم نه ورکوي دی به نه
پوهېږي. دا خو د تعلیم برخه شوه د کار په برخه کې څه وایست؟
خو د کار په برخه کې همدا خبره کوم چې نو تعلیم خو په کار دی چې ښځه تعلیم پاتې شي. کار دار ته خپله خوښه دی او ښځه تعلیم کوي تعلیم خو باید وکړي چې هغه انسان شي هغه انسانیت باندې پوه شي دین باندې پوه شي اسلام باندې پوه شي. نو که بیا کار کوي او که نه کوي هغه خپله خوښه ده که کوي نو دغلته به لغونې شری مکلفیتونه هغه شری مکلفیت به دی چې پرده کې دې راځي نو پرده کې دې راځي که نه. مونږ د افغانستان ښځو کله ویلي دي چې مونږ پرده کې به نه راځي. نو بل مکلفیت به دی چې سړو سره یو ځای نه کینی نو دا خو د حکومت مکلفیت دی چې ترتیب دې ورته جوړ کړي ترتیب دې ورته جوړ کړي او ترتیب دی ورته جوړ کړي. زمونږ ښځو کله ویلي چې مونږ سړو سره یو ځای غاړه په غاړه ګرځو کینو کار په هدف کار دی. نو هغې دپاره ترتیب جوړول دا د حکومت فریضه ده او دا د حکومت مسؤلیت دی. او د سړو نه بالکل قطعي او کلي توګه باندې جدا کول دا هم شریعت کې مطلوب نه دي. دې وجه نه حج کې تاسو ګورئ حج کې ښځې او سړی یو ځای ټول حج کوي ځکه یو ضرورت دی. بل ترتیب کې دی نشي مانځه کې د نبی علیه السلام وخت کې سړو سپونه به ودرېدل بیا به د وړو ماشومانو زلموټو سپونه ودرېدل بیا به ورپسې د زنانو سپونه ودرېدل. نو دا نه کړی چې بل جومات یې ورته جوړ کړی دی نه دي کړی چې جومات کې دیوال وهلی دی نه دي کړی لکه دا زمونږ اوس پاکستان کې افغانستان کې چې جمعات کې پردا چولی دیم دې کړی یعنی قطعی خو خزه او سره د جون دواره بی دی قطعی تو غوانه خو ته بیخي جدا کوي نشي کنه او زه بسونو کې سپریږي تیارو کې سپریږي د مولوی صاحبانو زمنګم زم ملایم ما خزم سپریږي زمالو سپریږي تیارو کې موټر کې او سړیم ناشتي نو قطعی جدای خو ممکن نه دی او ځکه چې ضرورت دی او د جدا کېدو امکانات دي نو به جدا شي دا تعلیم مسله کې دا ما تقریبا 15 مضامین په دې باندې تفصیلی ولیکل
bale
چې تاسو تعلیم مبندوي تعلیم پرې دی جاری پرې دی ککم ځکه تاسو د طبيعت خلاف می خیر دی شریعت دین اسلام قوانین کفر اسلام ټول قوانین تدریج باندې راځي تدریجی راځي نو بیا تعلیم تاسو مبندوي کم ځکه چې تاسو غلطی ښکاری کم ځکه چې تاسو ته نقصان ښکاری هغه نقصان دفع کوي لاس کلو کې پنځه کلو کې اته کلو کې به ټول نقصانان دفع شي او تاسو ته چې کوم معیار مطلوب تعلیم دی یا طرز تعلیم دی هغه طریقه به خپل رایت شي اول نو هغه سل اول تعلیم بند کړ بیا د غینه پس د هغه د پر د لایل هغه شروع علماء او ټول خبره کړي دوی چې کوم مدرسو کې سبقونه ویلي په دارالعلوم کراچي کې په کوړي کې په زیدان کې هغه ملایان او ټول ویلي چې خذو تعلیم دا شریعت کې بند نه دی مونږ نه پیو مونږ هم ویلي
دا خبره کوي پر حال ډېر مننه مولانا صاحب مولانا صاحب کور ودان رامسپور صاحب څومره تاسو خوشبینه یاست چې په افغانستان کې به د بشري حقوقو وضعیت په شکیدو شي
بیانیا چې دوی ورکړی دي په همدغه د 10 دسمبر یا د نړیوال بشري حقوقو د ورځ په ارتباط کې یو څو ټکي ته اشاره کړی دي د یو پیشرفت په حیث چې طالبان د بشري حقوقو په ارتباط تروسه هغه کړی دي تصویب کړی دي اعلان کړی دي یو خدا و چې دا د عفو فرمان وو چې هغه د عفو فرمان دوی صادر کړ په سر کې کله چې تحول رامنځته شو او د هغه هدف دا و چې سوله رامنځته شي او نور جګړه ختم شي چا څوک ونه وژني هغه د پخوانی حکومت مسؤول منصوبین چې متاسفانه په هغه باندې هم اجمالی لیک هغه شو عملی شو ځینې منصوبین د اردو هغه کسان ووژل سو د هغه قضیه هم همداسې معلومه نه دي تر اوسه بل قدم چې دوی نیولی و هغه دا و چې د بندیانو په ارتباط د اصول د رفتار یا د کود او د کود اف کنډکټ چې موږ ورته وایو د اصول رفتار په حیث یو ډاکومنت دوی تصویب کړ چې هغه هم یو ښه قدم دی چې بندیانو سره سره رقم چلند باید وسی سره له دې چې کیدای شي په عمل کې مشکلات وي دریم قدم چې طالبان ونیول هغه د رسنیو په ارتباط یو کمیسون تا کړ وو چې د کوم تختیګان چې کیږي دغه کمیټه باید وسیوي دا هم یو ښه قدم وو او یو بل حکم هم د دوی له خوا صادر شو چې هغه د خزو د حقونو په ارتباط او البته د تعلیم نه پرته د شخصي احوالو په ارتباط ځینې ټکي پکې وو چې هغه ټکي ټول اسلامي مسایل دي او مخکې هم په مدني قانون کې راغلي وو او اوس هغه باندې یو تاکید مجدد وو چې هغه هم ډیر ښه وو نو د هغې نه پرته متاسفانه چې په دغه تیر شپلس میاشتو کې چې موږ او تاسو ګورو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو نقص په افغانستان کې دوام لري او دغه نقص د بشري حقونو نن سبا د لامل ګرځېدلی دی چې نړیوال دغه موجوده حاکمیت ته په یو ډیر شک او تردید سره وګوري او د هغې سره هغه کوم لازم چلند چې بین المللي ډیپلوماتیک روابط غواړي عملي ونسي نو دې په ارتباط زه فکر کوم چې بهتره به دای چې د موجوده حاکمیت په بشري حقونو باندې یو ځل بیا کتنه وکړي او په دغه ارتباط خپل پالیسي او خپل چلند خلکو سره افغانانو سره چې دوی ټول د تیرو نظامونو له لاسه دوی کړیدلی دي زحمتونه یې ستړي دي ډیر بیچاره او مظلوم شوي دي اوس دوی سره خپل روابط سره یو تجدید نظر وکړي او کوم بنسټونه چې د بشري حقونو د ارتباط په ارتباط کار کوي لکه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه بیرته ژوندې کړي او په دغه ارتباط یو څه ګړندۍ ګامونه واخلي چې د دنیا اعتماد بیرته اعاده شي
ډیر زیات مننه کوروندان محترم امیل ستاسو نصر سره تاسو څومره خوشبینه یاست چې د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې بهتره شي
خلا اوس چې نو خو ډیر بهتره هم نه دی او ډیر دا یو نیم کال کې شو
خلک به مبارزه کوي چې زمونږ حقونه نارینه هم سره برابر شي، مونږ به مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفت څوک وپېژني. ځکه دوی چې اول راغلل، اول اقدام دا و چې هغه امر بالمعروف اداره یې د ښځو په وزارت کې جوړ کړ. مونږ هغه ځای نه پوه شو چې دوی دومره هغه ضدیت و دښمني و هغه څه چې عداوت و هغه کرکه و هغه هغه ټول د دوی اجنډا او د دوی هغه مضمون همدا دی چې ښځې څنګه وځورو، څنګه تکلیف ورکړو، څنګه یې خفه کړو، څنګه یې د دې ټولنې په ټولنیز چارو کې چې دوی حضور لري څنګه یې په کورونو نه نباسو، څنګه یې تعلیم ترینه واخلو، څنګه کار ترینه واخلو، همدا یې کارو. نو زه فکر کوم چې زموږ حقونه که دغه حالت داسې په دې نیت باندې چې اراده موجود نه وي هېڅ خوشبینه نه یو. همدا اوس په موټر کې مونږ پورته کېدن شو، دوه چوکۍ ایښې دي که درېیم چوکۍ دپاره امر بالمعروف راځي، موټروان وایي، موټروان هم مونږ په سړک تر ماښامه پورې ولاړ یو، مونږ سب نه پورته کوي. ډېر تکلیفونه نه وو راته چې چېرته دي. د یو اداره کې زه په خپله وزارت زراعت ته لاړم چې شرکت مې درلوده، معاون مې تبدیل شوی و، د سکتور زراعتي دپاره باید دوره قوي شم چې هلته خبر ورکړم چې زما معاون بله شوی دی. دروازه کې ودرولم لکه یو مجرم غوندې، زه وځورولم ولې اجازه نه لري، ته هیڅ حق نه لري چې ننوځې، ولې میاشت کې یو ځلې راشه. خو زه څه پوه شم چې میاشت کې یو ځلې هغه کومه ورځ چې زه راشم دا ورقه راوړم؟ دا خو ضروري دی، دا باید زر جواب شي هلته، هلته ثبت شي. بس نه نه نه، دا په ټوپکې په اوږو په دونه دونه سوني باندې داسې یو وضعیت بیا چې هغه ورځ مې پیدا کړه چې لاړم لکه هغه غوندې محرم دي چېرته دی، بیا بوټان دی وباسه په دفتر کې، هېچا هېڅ ښه دي په ژوند کې دا کار یې نه و کړی، مکتونه اوار دي او دوی هم پښې لوسې دي او کالي خو همغه هېڅ معلومېږي نه چې څوک هغه د کار مسؤول دی، څوک هغه دی او څوک عام خلک دي، ټول یو شان فعالیت دی. بیا ماته همدا و چې سری ودرېږه
ډېره مننه کور ودان محترم اوګي امیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. همداراز له مولانا صاحب عبدالصبور عباسي، محترم خاطر اسحاقزی او شاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی. د هیواد نامتو سندرغاړی میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له امله پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې په یو روغتون کې وفات شوه. د دې په دې سندرې سره د خبرونه پای ته رسوم.